په افغانستان کې شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او رید ازادي رادیو د خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخاله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم. په لیدې سات په خبرونو کې وو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک وایي په افغانستان کې بشري حقوقونه په ډیر خراب وضعیت کې دي او د میلیونونو ښځو، نارینه او نجونو او هلکانو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. ښاغلي تورک دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د بشري حقوقونو د شورا 45مې غونډې ته په وینا کې وکړې او ویل چې د لسیزو جګړو په دې هیواد کې د بشري حقوقونو د سرغړونو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. ښاغلي تورک زیاته کړه طالبانو د 2020 کال په اګست کې وخت له رسیدو راهیسې د افغانانو په تیره د ښځو جنو پر حقونو او ازادیو سیستماتیک امبریدونه کړی دي. په غونډه کې له محاکمې پرته وژنې، شکنجې، ناوړه چلند، خپل سری نیول او د رسنیو محدودیت نورې سرغړونې وبلل شوې. د ترک په وینا افغانستان په یو جدي بشري او اقتصادي بحران کې هم ښکیل دی چې د نفوس 2/3 برخه اوس مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت پاکستان د حکومت هغه ادار رد کړ چې په سرحد کې د وروستۍ شخړې ملامتي په افغانستان اچولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې تورخم پولې ته څیرمه په ناقانونه توګه ودانۍ جوړولې او بې توپیر او لمسوونکې اندازې پیل کړې وې. هغه یو ځل بیا ادعا وکړه چې افغانستان خپل خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت لدې مخکې ویلو چې سرحدي ځواکونه د تیر چهارشنبه په ورځ په خپل خاور کې یو پخوانی پوسټر غوول چې پاکستانی ځواکونه پرې اندازې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی نن ویل په سرحدونو کې ځینې وختونه دا ډول پیښې پیښیږي، خو په دغه وروستي مورد کې دا موږ نه و چې برید مو پایل کړ. هغه اسوشیټد پریس اژانس ته وویل کله چې پر موږ حمله وشوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. هغه زیاته کړه دا د خوښنې ځای دی چې پاکستان نشي کولی خپل امنیت ټینګ کړي او د خپلو ستونزو ملامتي پر افغانانو اچوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. ښاغلي کاکړ له آج تلویزیون سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 250 زیات افغان کډوال نیولې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د 30 ساعتونو په ترڅ کې پرون له 150 زیات افغانان ونیول چې 130 تنه محکمې ته وړاندې شوې دي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له 2 اونیو رئیس په ټولو سوداګریزو چارو کې بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري پرون د شمې په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي ډرډو ټلویزیون خبر کړی ویل د دې سیمې خلکو ته 2.5 میاشتې مهلت ورکړل شوې چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید د بهرنیو آثارو له کارولو ډډه وکړي کنه له سرغړونکو سره به قانوني انچلن وشي. د غرض د افغانستان بانک په یو جلا بیان کې اعلان کړی چې د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره سبا 45 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد حکومت له ژمنې سره سم افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو او ځینې نورې اړینې مرستې رسولې دي. هند د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 45مه غونډه کې چې پرون په جنیوا کې پرانستل شو په یوه اعلامیه کې وویل چې پر غنمو سربیره د 200 ټنه واکسینو او نورو روغتیایي وسایلو او د طبیعي پیښو له زیانمن شوو سره 28 ټنه مرسته کړې ده. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې هند د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او د خپلو مرستو په بدل کې یوازې غواړي چې دا هیواد له سولې او ثبات څخه برخمن شي. هند چې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت یو نږدې شریک ګڼل کېده، افغانستان ته د خپلو مرستو بهیر په 2020 کال کې امپیل کړ. کرملین تایید کړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د روسیې خاورې ته رسېدلی. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف په دې اړه چې کیم به د روسیې کوم ښار ته لاړ شي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري نور جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې د آژانس د راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسکي کرای کې په اورګاډي کې سفر په حال کې ښیي. خبرونه مولا زدی رو اوریدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو سختو چلندونو چې هغه ظالمانه او ځپونکي و بله لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي.
دا ډول غوښتنې او له دې مخکې پر طالبانو د ورته له طالبانو د ورته غوښتنو آیا د افغان ښځو د حقونو په خوندي کولو کې کوم اغیزمن رول لوبولی؟
د نړیوالې بشري حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نفه نه ده رسېدلې.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده. دا به هم واوري چې د جرمني په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراض کوونکو ښځو د نه خوړلو 12 ورځنی احتساب پای ته رسېدلی. په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو سختو چلندونو چې نوموړي ظالمانه او ځپونکي و بله لاس واخلي. ریچارډ بینت چې پرون د بشري حقونو شورا 45مې غونډې ته څرګندونې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک ډول د افغان نجونو او ښځو بشري حقونه نقص کړي او د هغوی ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو چلند افراطي بولی او وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ولس له بشري ناورین او داسې یو رژیم سره مخ دی چې له بشري حقونو یې پراخې سرغړونې کړي. بینټ چې پرونې د بشري حقونو شورا په 45مه غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک پراخ او بنسټي تبعیض سره نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو ګوښه کړي او د هغوی حقونه د ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو سیاستونو لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي. په نړیوالو موسسو کې د کار کولو په ګډون ښځو ته د سوداګرۍ او کار اجازه ورکړي او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو ښاغلی بینټ بیا وایي افغانستان په داسې یو هیواد بدل شوی چې د ښځو غږ پکې په بشپړ ډول ورک شوی دی. هغه په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید د پرمختګ په حال کې بولي په دې برخه کې څېړنه اړینه او د نړیوالې ټولنې په یووالي د ټینګار تر څنګ د بشري حقونو له شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکیچ د حل لپاره کوټلی او پریکنده اقدام وکړي. د بشري حقونو شورا په غونډه کې یو شمېر نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین، بشري حقونو او ټولنیز اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل د حالت بعد د افغان ټولنې لپاره بدې پایلې ولري. له دې ډلې د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې سفیر لوتینادزن وویل هیڅوک نشي کولی چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک شکل د نجونو او ښځو په ځپلو شک وکړي. میرمن لوتینادزن د روان کړکیچ د حل لپاره د یوې ټول شموله پروسې پیل اړین وګاڼه.
په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ د تامین لپاره د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا ده چې پکې د نجونو او ښځو، قومونو، مذهبي لږکیو او ایل جی بی ټی آی په ګډون ټول لوري معنا لرونکی بشپړ او مساوي ګډون ولري.
د بشري حقونو شورا د 45مې غونډې په پیل کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د اسلامي همکاریو سازمان استازي قطر، جرمني، متحده عربي اماراتو، لوکزامبورګ، اکوادور، ایټالیا، فرانسې، امریکا، جاپان، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو استازو خبرې وکړې او ټولو غوښتنه وکړه چې په طالبانو د بشري حقونو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 45مه ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 11مې پیل شوې او تمه ده د اکتوبر 3مې دوام وکړي. تمه ده د بشري حقونو شورا په 45مه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ خپل کړنې راپور هم وړاندې کړي.
پر ریچارډ بینټ سربیره دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډیر خراب وباله او ویویل چې په دې هیواد کې میلیونونو ښځو، نارینه او نجونو او هلکانو ژوند دغه وضعیت البته سخت اغیزمن کړی دی. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلان په د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د ښاغلي بینن او د غرض د ورکر ترک د وروستیو څرګندونو په باب د ښځو د حقونو له فعالې فهمه ذهن سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د دو کلونو په تېرېدو سره دا ډول څرګندونې ډېرې شوې دي، د طالبانو څخه غوښتنې پرله پسې شوې دي. آیا د دې په نظر دغو غوښتنو د افغانستان په افغانستان کې دننه د ښځو په ژوند کې کوم بدلون راوستی؟
د نړیوالې بشري حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي، هغه وخت بیا دوی په حساب د اسناد شواهد بیا دا راپورونه نه استفاده کوي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نښه نه ده رسېدلې ده. د لپاره چې پیش له دې نه طالبانو سره دوی میټینګ وکړي په دوحا کې دا راپورونه موجود وو. د طالبانو د اولی دورې قدرت راپورونه وجود درلوده، ټول شیان اسناد شواهد وجود ده، مګر د موږ په شرایطو کې د ژوند په شرایطو کې هیڅ نوه تغییر مثبت تغییر دې را نه وسته. زه نه فکر کوم چې دا اسناد شواهد و راپورونه تهیه کیږي د لپاره چې همدا ممالک خپل خارجي سیاستونه په دوی پاسه وخت چې دوی ته لازم وي دوی په نفعي هغه وخت ورنه استفاده وکړي.
که د نړیوالې ټولنې لخوا او وروستۍ ترسره شوې څېړنې او وړاندې شوي راپورونه تاثیر نشي درلودی، نو دویمه لار نړیوالې ټولنې او افغانانو ته کومه ده تر څو دوی دغه لار تعقیب کړي او په دې سره وکړی شي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم چې دې جواب ډېر واضح ده. اول راس له خپل افغانانو نه شروع وکړو. اصلا د افغانانو دا مسائل اگر چې ډېر ابعاد لري، ډېر خواوې لري، همغونه چې نو خارجیان ملامت دي خو افغانان زه دوه چنده ملامت ګڼم. من خپله ډېر ملامت یاستو دې لپاره چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. او په دغه څلوېښت کالو کې موږ دومره مفسده سیاست مداران درلودل چې دغه ټول ظرفیتونه ټول ټولنیز بناګانې دوی خرابې کړې چې اوس خلک نسي کوی خپل ځان ټول کړي، خپل ځان د خپل د حق غوښتلو لپاره آماده کړي. جسمن او ذهنن په یو حالت کې دي چې هغه خپل اولیه ضرورتونه اوس غواړي چې لاسته راوړي.
د نړیوالو ټولنې او افغانانو لخوا د بشري حقونو د نقص په برخه کې د څېړنو د ترسره کېدو او راپورونو د وړاندې کېدو تر څنګ په دې وروستیو کې د افغانستانه بهر ځینې داسې هڅې پیل شوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص د یو جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپېژندل شي. دا جنسیتي اپارتاید په خپله څه دی؟ او که داسې وانګیرو چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو حقونو نقص د یو جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپېژنده، نو په افغانستان کې دننه هغه ښځې چې حقونه یې عملا نقص کېږي هغوی ته ګټه یې څه ده؟
لویه ستونزه همدغه ده چې په هر حالت چې تغییر راسي د یو بل غربي کانسپت یو بله غربي پدیده هم پکې ډېره سي. بیا خلک یو لس کاله په بر کې نیسي چې پوه سي چې دا اپارتاید څه مانا. مشکل هم هغه مشکل ده د ښځو په مقابل کې خنډ اچول، د ښځو په مقابل کې د زور اخیستل، دا د موږ له نیکو نه پاتې ده. دا کومه نوې شی نه ده. طالبانو هغه سیاسي کړه، طالبانو هغه باندې لږ زره کوي نور هم ډېره کړه، طالبانو نو هغه خپل نهایي حد ته ورسوله. راځئ چې په دې خبرو خپل انرژي مصرف نه کړو. ښځې له اول نه د کورنۍ په سطحې تر مکتبه پورې تر اجتماع پورې تر پوهنتونونو پورې نارینه د هغوی په مقابل کې همیشه خنډ اچولی دی، همیشه د هغوی حقوق اخیستي دي. نو دا نوې خبره نه ده. راځئ چې په مشکلاتو باندې وغږیږو، په دا کلمو باندې ونه غږیږو.
ښځو د حقونو له فعالې فهمه ذهین سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وه چې له طالبانو یې غوښتي دي چې نجونو ته د معیاري زده کړو د زمینې برابرولو تر څنګ د ښځو ټول حقونه د ښځو نجونو ټول حقونه خوندي کړي او دغه راز ښځو ته د سوداګرۍ او بهرنیو مسو کې هم د کار اجازه ورکړي.
ازادي رادیو اتلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
د جرمني په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراض کوونکو ښځو د نه خوړلو 12 ورځنی احتساب نن پای ته ورسېد. دغو ښځو له هغو هیوادونو او سازمانونو څخه چې پر بشري حقونو باور لري وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا د ښځو په وړاندې سخت چلندونه چې دوی جنسیتي اپارټاید بولي د دغه جنسیتي اپارټاید د پیژندلو لپاره قانوني بهیر پیل کړي. د جرمني په کولن ښار کې تمنا زریاب پر یعنی چې دغه احتساب پیل کړی وای په دې برخه کې به بیا هم خپل مبارزه جاری وساتي.
د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریا پریانی او هغې سره نورو ملګرو د جرمني په کولن ښار کې د خپل 12 ورځنی احتساب د پای ته رسېدو خبر ورکړ. دوی یوه اومادهیزه اعلامیه خپره کړې چې پکې ویل شوي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د جنسیتي اپارټاید د پیژندلو لپاره به دوی د حقوقي هڅو په لټه کې وي او له بیلابیلو لارو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د اعلامیې له مخې د نوردراین ویسټ پایلین ایالت د پارلمان مرستیال بریون ایماز او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان د څانګې مشر ګنورګ کلوزمان د تمنا زریا پریانی د اعتراض خیمه ته ورغلی وو. د اعلامیه لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ له نوموړي سره تماس نیولې او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د پیژندلو په اړه به د دوی پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسوي. په اعلامیه کې له جرمني، امریکا او نورو هیوادونو غوښتل شوی چې د اعلامیو د ورکولو پر ځای د افغانستان د ښځو او نجونو ترڅنګ ودرېږي او عملی اقدام دی وکړي. په ناروی کې مینا رفیق او په پاکستان کې روقیا سعی چې په دې وروستیو ورځو کې د تمنا زریا پریانی د غوښتنو په ملاتړ احتساب کړی او ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید ثبت شي. موږ دا لوږې احتساب کړی وو او نن یې وروستۍ ورځ ده. ویلی شم چې د ناروی یو شمېر سیاسي ګوندونو په پارلمان کې زموږ ملاتړ کړی او ویلي دي چې دوی به همکاري کوي او زموږ غږ به د حکومت بهرنیو چارو وزارت او نیویارک ته چې راتلونکي غونډه ده ورسوي.
ما او یو شمېر نورو فعالانو په اسلام آباد کې د تمنا د غوښتنو د ملاتړ لپاره د نه خوړلو احتساب وکړ، خو په اسلام آباد کې مو کوم ځواب ونه موند. بل دا چې موږ غوښتل چې د احتجاج خیمه ووهو، خو پولیس اجازه را نه کړه.
د اعلامیه له مخې د دغه 12 ورځنی احتساب د پای ته رسېدو له اعلان سره سم په افغانستان، پاکستان، جرمني، ناروی، سویډن، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو کې ځینو ښځو د همدې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 12 نیټې پورې افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو په موخه د تمنا زریا پریانی سره یو ځای د نه خوړلو احتساب کړی و. تمنا زریا پریانی د ښځو د حقونو یو افغان فعاله ده چې تیر کال د طالبانو لخوا له خپلو خویندو سره یو ځای ونیول شوه. نوموړی د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته جرمني هیواد ته کډواله شوه او له ځینو رسنیو سره د طالبانو لخوا د شکنجه کولو په اړه خبرې وکړې. پریانی دا ګام وروسته له هغې واخیست چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې ورځ تر بلې بندیزونه او محدودیتونه زیات کړل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د کندهار، هلمند، کندی، زابل او روزګان ولایتونو اوسیدونکو ته د 2.5 میاشتې وخت ورکړی چې په خپلو معاملاتو کې د بهرنیو اثارو له کارولو ډډه وکړي. د دې بانک وایي حسیب الله نوري نن په یو ویډیو پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، خبرداری ورکړی چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنې مسؤلان دا اقدام د افغانۍ د ثبات لپاره چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې پیاوړی شوی ده او دغه راز د افغانستان اقتصادي وضعیت له ښه کېدو په ګټه بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د افغانیو د دودولو په خاطر د سویل لویدیځ زون کندهار هلمند دایکندي زابل او روزګان ولایتونو اوسیدونکو ته 2.5 میاشتې وخت ورکړی چې په خپلو معاملاتو کې د بهرنیو اسارو له کارولو ډډه وکړي. د دغه بانک ویان حسیب الله نوري په یوه ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو حکومت په کنټرول کې د ملي تلویزیون لخوا خپور شوی د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي.
افغانستان بانک د روان لمریز کال د وږې د میاشتې په اومه نیټه له سویل لویدیځ زون څخه د افغانیو د ترویج پروسه پیل کړه. په دې زون کې د کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او دایکندي ولایتونه شامل دي او د دې ولایتونو خلکو ته 2.5 میاشتې وخت ورکړل شو تر څو ټول سوداګریزې راکړې ورکړې په افغانیو عیار کړي او تر هغې وروسته په سیمه ییزو اثارو باندې راکړه ورکړه ترسره نه کړي.
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه دا اقدام د افغانیو د ارزښت لوړولو په برخه کې ګټور بولي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا یو ګټور کار دی. افغانیو د هیواد ثبات ته ګټه رسوي او د افغانۍ د ارزښت په ثبات کې هم مرسته کوي.
ښاغلی زیرک وایي دا مهال د افغانستان په ختیځ او سویل کې له پاکستاني کلدارو او په لویدیځ کې له ایراني تومنو څخه استفاده کیږي. د سویل لویدیځ زون د ولایتونو ځینې اوسیدونکي په خپلو ولایتونو کې د افغانۍ د دودولو له اقدام څخه هرکلی کوي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي حاجي عبدالحد ازادي راډیو ته وویل
د کندهار په ژوند کې د اویا فیصده ډالر راکړه ورکړه په کندهارو باندې دي. دا چې د اسلامي عمارت ته خاصه دغه پرېکړه چې کومه شوې ده نو په دې کې انشاءالله ټول ولس دې کې ورسره همکار دي. نو کوشش دا کوو په ګډه چې د کندهار مخنیوي وکړو.
د هلمند ولایت اوسیدونکی داود درویش بیا وایي د طالبانو حکومت باید خلکو ته نور وخت هم ورکړي.
کلدار استفلک معاملې کې دا 2.5 میاشتې باندې نشو کولای چې دوی خپل پیسې تبادله کړي په افغانۍ باندې.
د زابل ولایت اوسیدونکی بسم الله بیا بل خبره کوي.
تر اوسه پورې طالبانو درې څلور واري اعلانات ورته وکړل. د ښاروالۍ لخوا حتی بازار ته راوتلي وو ځینې بروشرونه او سټیکرونه یې ولګول چې تاسې د کلدار څخه استفاده مه کوئ.
که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت هم تدابیر نیولی وو خو ډیره مثبته پایله یې نه درلوده. خو دا چې د طالبانو حکومت په څه ډول د بهرنیو اثارو د کارولو مخه ونیسي تر اوسه څرګنده نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پاکستان سرپرست حکومت صدر اعظم وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. انوار الحق کاکړ له اشتلویزیون سره د دوشنبې په ورځ د یوه مرکې په ترڅ کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره کیږي خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري وایي پاکستاني پولیس یې نیسي او ځوروي. نور د خاطر پردیس پر راپور کې
پاکستان په خپل خاور یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیلېدو خبره کوي. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ د دوشنبې په ورځ له آج ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د هغه افغانانو په وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړۍ نوي اقدامات پیلوي. ښاغلي کاکړ په دې مرکه کې ویلي
هغه برخه افغانان چې د هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلوو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد لری باید د پاکستان خاوره پریږدي.
خغلی کاکړ ویلی چې دوی د ثبت شوی او شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 15,000 افغانان له قانوني اسنادو سره ژوند کوي. له دې سره خوا کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزی کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې شاوخوا 300 افغانان نیول شوي دي. هغې زیاته کړه چې دا لړۍ لا هم روانه ده. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري وایي پاکستاني پولیسو نیولي او د پیسو په بدله کې بیرته خوشي کړي دي. افغان کډوال محمد اسماعیل ازادي رډیو ته وویل
پولیس زمنګ سیمه ترال د کوم ځای سیمه کې چې وسیګو افغان کډوال په سکور په کور وګرځیدل ویل شي ول قانوني اسناد لري په کور په دروازو کې قانوني اسناد چې کړه پاسپورت ویزا او ورسره پڅا کې هغه د پولیس ريجستریشن فارم دا یو کتل به ویل دغه اسناد ځان سره واخلي زمنګ یې سچوي چې کوي نو هغه سچو د پاره موږ یو میدان ته راټول کړی سچو نو هم دغه ټول دوی بیره ته ویل یو 200 300 متره وړاندې یو بل ځای وخود وي دغه ځای ته تاسو راځي دغه اسناد ته چیکو هلته چې بوتل دي کورونه چې لکه وړاندې بوتلو بس هغه د زندانیانو موټر هو درول خو هغه ته پورته کړو بل اخر چانه ورسره وهل شو لس لس زر روپۍ واخستې د یو تن په سر او بیا یې را خوشی کړو
یو بل افغان کډوال نادر سیدی به وای دلته پاکستانی پولیس له افغانانو سره چې قانوني اسناد هم ولري سم چلن نه کوي
نو گرفتاریا او اینو اقدامات از طرف پولیس
د پاکستان د پولیس لوخو دغه ډول نیول زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده زه یو افغان کډوال يم چې په پاکستان کې د خپل کیس ته مخ تاوړلو لپاره راغلی يم دلته د افغان کډوالو ستونزې ډېرې شوې او دا ټول د پاکستان د پولیسو او حکومت کار دی
حکومت پاکستان یا پولیس پاکستان بر بالای مهاجرین وضع شده است
پاکستان کې د دې هواد پولیس لورې د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوې چې د تیرې اونۍ چهار شنبه په ورځ پاکستانی پوځیانو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې له دوه ساعته جګړې او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې لاوېختلو وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه چې لا هم نه ده پرانیستل شوې
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي
د پاملرنې نړیواله مؤسسه وايي په افغانستان کې د اتاوی اصلن خلکو میاشتنی عاید کم شوی دی دغه مؤسسه په روسي راپور کې ویلي چې له دې ډلې درې اصلن خلک په میاشت کې تر 5000 افغانیو کم عاید ترلاسه کوي په عین حال کې یو شمېر افغانان هم وایي تر پخوای عاید کم او ستونزې ډېرې شوې دي
د پاملرنې نړیواله موسسه وایي د تیر 2022 کال د سپتمبر میاشتې په پرتله اوس د 80% افغانانو میاشتنی عاید کم شوی د موسسې خپل هغه سروې چې نن یې جزئیات په یو راپور کې خپاره کړي دي ویلي دي چې په نهو ولایتونو کې له 301 کسانو څخه چې 50% یې ښځې وي د میاشتنی عاید په اړه پوښتنې کړي چې له دې ډلې 83% خلکو ورته ویلي چې په میاشت کې عاید تر 5000 افغانیو یا 950 ډالرو څخه هم کم دی په راپور کې ویل شوی یو 60% نارینه وو او 40% ښځو ورته ویلي چې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره له خپلو دوستانو او خپلوانو پیسې پور کوي پاملرنې موسسې هم دا شان ویلي دي د دوی سروې ښیي چې د عوایدو له کمیدو سره لوږه او خوارځواکي ډېره شوې روغتیایي خدمتونه کم شوي یا هم لرې دي او خلک په اسانه لاسرسی ورته نه لري اقتصادي وضعیت خراب شوی او 80% نجونې له زده کړو منع شوې دي د پاملرنې موسسې په راپور کې د 80% خلکو له قوله ویل شوي چې خپلو ماشومانو ته د مناسبو خوړو د ورکولو په خاطر پیسې نه لري چې له دې امله له هرو دریو ماشومانو دوه یې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي د پاملرنې موسسه د خوړو په بیو کې انفلاسیون د دندو او عوایدو له لاسه ورکول او وچکالي د عوایدو د کمیدو مهم لاملونه ګڼي په ورته وخت کې ځینې افغانان هم وایي د تیر په پرتله یې عاید کم او ستونزې ډېرې شوې دي د بغلان ولایت اوسیدونکی محمد قاهر همدرد چې په خوای په حکومت کې کار کاوه او د طالبانو له واکمنۍ د وروسته بې دندې شوی اوس خیاطي کوي نوموړی همدا شان وایي د کورنۍ دوه نور غړي هم چې حکومتي کار کوونکي وو بې دندې شوي او اوس یې عاید ډېر کم شوی ښاغلی همدرد ازادي راډیو ته وویل
هغه ماش مو چې د جمهوریت په مهال اخیسته ښه و ژوند پرې چلېده خو اوس په یوه خیاطي کې کار کوم کوم عاید چې لرم په هیڅ صورت مونه بس کیږي او اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې شوې دي
اقتصادي مو بشتر است
د کابل یو اوسیدونکو چې نه غواړي نو می واخیستل شي وای اته کالای ل رسنۍ سره کار کړی خو 15 میاشتې کیږي چې بی دندې شوی دا وای مخ کې د خپل کورنۍ لاس نیوي کاوه خو اوس خپل ل ستونزو سره مخ ده
ل کله نه چې س بی وځ فیسوي يم یا هم به کار سوي يم شخصا زه لګن ستونزو سره مخ يم په دغه نموده کې چې ما وظیفه درلوده کار میکاوه زه ډیره ښه سپورټر وم د کورنۍ له اقتصادي اړخه ولې اوس زه نسم کولی چې له کورنۍ سره مرسته وکم
که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د پاملرنې موسسې د تازه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې ورته راپورونه او څرګندونې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د یاد سازمان بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د مرستو له کمښت هم شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې اړمنو کسانو ته په کتو باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو یو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر تورک وایي په افغانستان کې بشري حقونه په ډېر خراب وضعیت کې دي او د میلیونونو ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو ژوند سخت اغېزمن کړی دی. ښاغلي تورک دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د بشري حقونو د شورا 45مې غونډې ته په وینا کې وکړې او ویې ویل د لسیزو جګړو په دې هېواد کې د بشري حقونو د سرغړونو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. ښاغلي تورک زیاته کړه طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې د افغانانو په تېر د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو سیستماتیک بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت هغه ادعا رد کړه چې په سرحد کې د وروستۍ شخړې ملامت یې په افغانستان اچولې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې تورخم پولې ته څیرمه یې په ناقانونه توګه ودانۍ جوړولې او بې توپیره او لمسوونکي ډزې یې پیل کړې وې. هغې یو ځل بیا ادعا وکړه چې افغانستان له خپلې خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانین نوویل په سرحدونو کې ځینې وختونه دا ډول پیښې پیښېږي، خو په دغه وروستي مورد کې دا موږ نه و چې برید مو پیل کړ. هغه اسوشیټد پرس اژانس ته وویل کله چې موږ پر موږ حمله وشوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. هغه زیاته کړه دا د خوشنۍ ځای دی چې پاکستان نشي کولی خپل امنیت ټینګ کړي او د خپلو ستونزو ملامتي په افغانانو اچوي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له دوو اونیو راهیسې په ټولو سوداګریزو چارو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی دی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري په یوه نوي ویډیوي پیغام کې چې ملي د ټلویزیون د دوشنبه پر ورځ خبر کړی دی، هغه ویلي د دې سیمې خلکو ته د نیمې میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید بهرنیو آثارو له کارولو ډډه وکړي، کنه له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد حکومت له ژمنې سره سم افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو او ځینې نورې اړینې مرستې رسولې دي. هند د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 45مه غونډه کې چې پرون په جنیوا کې پرانستل شو په یوه اعلامیه کې وویل چې پر غنمو سربیره د 200 ټنه واکسینو او نورو روغتیایي وسایلو او د طبي پیښو له زیانمن شوو سره 28 ټنه مرسته هم کړې ده. کرملین تایید کړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د روسیې خاورې ته رسېدلی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په دې اړه چې کیم به د روسیې په کوم ښار ته لاړ شي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس نن مخکې هغه تصویرونه خپاره کړي وو چې د آژانس راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورس کې کرای کې په اورګاډي کې د سفر په حال کې اخري.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیریږي. درنو اوریدونکو د دې ونی په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لومړی په دې خږي ګوچې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلاش کړي.
د ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کېږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی، بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنا نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلا ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف د لاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي، تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاسې نورو ته وکت شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات دي، زموږ وطن موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. د بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلا چې دا کار مې شروع کړی، مثال دوکانداري و، او فعلا ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او د ځوانۍ او د انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي، یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي، او دا بهانه ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطې ته ضرورت، زه وظیفه نشم کولای، یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري، ځان ته یو لاره چاره پیدا کوشش کوي، سمه ده زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي، له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي، او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، هیرسې یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسې د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضې ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه ده چې بعضې ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و موین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش شونه کو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چې څه ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی پوره کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یا هغه سړېږي، هغوی ډېر خوشي نه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایل اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. د وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له ودې وتلی شي او سلی لري، هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي، او د تعلیم عامدا دی، په دې باندې کار کول دي، دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي، یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص شي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو، موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بس کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخی موثر به تمام سي. دې په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گذار دي د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسته رسېدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوسمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسي په تیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي. په دا تیاره کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنی ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته تسپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغهسته قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه چې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده، هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرۍ. اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلار معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سی وي، بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلار او د سیستم کته رامنځته کی، دغه بیا خپل ته رهبری کوي یو ځای ته رسي.
وروسته پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کوم برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسي مطالم لرو وي مرغان غپښینی چې بونه سره ورتي، ځوانان به هغه سره پښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي، ذوقونه سره ورتي. یو شمیر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دی، زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره دی، د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. د دې تبي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې باید کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه وکړي، مشاعره وکړي، نقد وکړي، تخلیق وکړي، تحقیق وکړي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په خپل اړخ کې دی د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره دی کار کوي. مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات ورکې ده، چې ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګورې سمور په ټولنه کې سړول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه دغه مشکلاتو د فارغ خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره وټا کړي، او په دې باندې باید ځوانان پوکر سي چې ته دا کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکې، انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي.
درنو اوریدونکو، دا ودې ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا جانم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے ارانے ما پلی واسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا مورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا.